د مازیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال درکړو، د سولې د مشورتي لوی جرګې او نورو مسایلو په اړه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مرکه او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمای کې د نیمه نړۍ 19 پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا روژی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. په دوحه کې د امریکایي هیئت او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د روژې په لومړۍ ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي. د غور د امنیت قمندان شاغا شتاب ازادۍ رډیو ته ویلي چې تېره شپه د فیروسکو ښار په جنوب لویدیځ کې وسلوالو پر یوې پوستي برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي. د هرات د امنیت قمندان جنرال امین امرخیل د دوشنبې په ورځ بیا ازادۍ رډیو ته ویل د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تیره شپه وسلوالو طالبانو څوار لسولسي وګړي وژلي چې د پنځو جسدونه یې ترلاسه شوي. امرخیل دا کړي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د برپل کلي یو شمیر کورونه هم سوځولي او دا کلي د محل د طالبانو په کنټرول کې دي. د هرات د امنیه قمندان په وینا طالبانو دا بریدونه وروسته لاغې کړي چې دوه ورځې مخکې د دې کلی اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی وو. وسلوالو طالبانو د هرات د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. په کندهار کې د 215 اتم کلی اردو مرستیال ویان احمد صادق عیسی ازادۍ رډیو ته بیا ویلي چې د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په کلی کې په عملیاتو کې وسلوال وژلي.
کریم په لیلوا قومندانی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د درویشان په سیمه کې عملیات ترسره کړی. په ترڅ کې و تنا وسوال ترګر وجلی دی او نه تنا ته پیان کړی دی.
لا فرا ولایت څخه هم د طالبانو د خونړی او بریدونو رپورټونه ورکړل شوې دي. د غلطا د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله خانی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پرې و پوسټه برید کړی چې شل تنه وجلی او دوه سرتیري برمته کړي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد په خطایت کړی د خو په برید کې د ملي اردو د لسو سرتیرو او و طالب سرتیرو د لکیدو خبره کړي. طالب ویان قاری یوسف احمدی د دې برید مسولیت منلې. بلخوا د فرا ولایت د بکوا ولسوال عبدالغفور ازادۍ رډیو ته ویلي په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر فابریکو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې نږدې 15 کسان وشل شوي. د بکوا ولسوال وی په دې برید کې لسته هیروینو فابریکې ویجاړې شوي. د چې سیمه د طالبانو په ولکه کې د تروسه سرګند نه ده چې وشل شوي طالب وسلوال او یا ملکیان دي. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت اتلس مخالف وسلوال په یو جګړه کې وژل شوی. د فاریاب د امنیتي کمانډاني ویان د عبدالکریم یورش نن ازادۍ رډیو ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له خار څخه د خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و، د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شوی. د یورش په وینا پر امنیتي شوی جګړه کې چې تر پرون ناوخته یې دوام وکړ اتلس وسلوال طالبان وژل شوی. نوموړي ویلي دي چې د دوی خوا ته څلور سرتیري ټپیان دي. په داسې حال کې چې د روسیې په لومړۍ ورځ جګړې زور اخیستی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنۍ پیښې شوې، په دوحه کې په همدې مناسبت د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې په خبرو اترو کې د روسیې د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. پاینه حل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ په ورستیو ټلیفوني خبرو خوخي خودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبري وکړي چې د چارواکو پاینه دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال پر نتیجه کې پر اقتصادي غړاوی غږیدلې. زلمی خلیزاد چې دا مهال طالب استاو سره د خبرو لپاره دوه کې دی، پر خپل ټویټر د دوه هیوادونو د مشرانو د لیدنې په اړه لیکلي. دواړو مشرانو هغه اقتصادي شراکت ستایلی چې د سولې په ځانګړې توګه د سیمه ییز اتصال په نتیجه کې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی خلیزاد دا یو داسې شریک لیدلوری بلل چې په وینا یې په واقعیت کې سیمه وړاندې بیولی شي. سپینه مانی وای امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکول لپاره په منځنی ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د سپینه مانی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په یوې بیانیه کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتولو او نارمونکو نخونی خانو او خبرداریو په ځواب کې د ابراهام لنکلن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو بیړیو وډله او بم غورځونکو افراطي فیسواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارنې لاندې ځای پر ځای شي. بولټن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو د ځای پر ځای کولو هدف دا دی چې د ایران رژیم تر روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا متحدینو پر ګټو به د هر برید ځواب ورکړل شي. او د سریلانکا چارواکی وی چې په نیګومبو خارګوټی کې پولیسو ګرځبندیز لګولې. دا خبره وروسته لاغه شوې چې پرون د غلطه د دوو قومونو ترمنځ نښته وشوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې قدر مون اوریدونکو، را پورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ټاکل شوی دی امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. ولې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ؟ ښاغلی کرزی له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د او نورو پښتنو ته ځوابونه وایي.
په دې مرحله کې کوشش پیدا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي.
د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونۍ حملې وروسته د دې ولایت چارواکو د پیښې پر جزئیاتو رڼا واچوله. په نورو موضوعاتو کې، نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده، د کابل بازارونو ته ځو او د عامو خلکو حال پوښتو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمت شوي. غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د وینزویلا د سیاسي بحران پر سر د واشنگټن او مسکو ترمنځ اختلافونه زور اخیستی. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ. سموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. د خبرې نن د روژې د پیل د رخصتې په خاطر ځنډول شوې وي، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. امریکایي لوري تر اوسه د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوری راپور واورئ چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب،
ملي تکل صاحب، مننه. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلېدو سره ځنډول شوې او ټاکل شوې سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لورې ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تیرونې د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه افغانستان وزي تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې دای نشي ویلی چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا بده د هوار لخوري پر امریکا د ترهګری بریدون لپاره کار نه خستل کیږي. بین الافغانی خبري او اوربن هغه مسایل چې تر اوسه دوړو لور په څوزلي خبرو کې پر بحث کړي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې خبري له دې کبل چې کله به بهرنی ځواکونه له افغانستان نوزي او څل خان سره مخامخ شوي دي. د روجل میاشت سره ډیرو لور له طالبانو غوښتي چې اوربن وکړي. هغه مسله چې لدی مخکې د قطر په خبرو کې د امریکا او طالبانو د استاد ترمنځ د خبرو یو مهمه موضوع و. خو ښاغلی خلیل زاد په دې وروسته و کې د اوربن پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپو نصر الله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اوربن امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هیڅ نشته چې خلیل زاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي؟
لما پارتی استراتیجیک پوینت نه په دموکرات کې دوه خبرې دي. چې یو خبره د طالبان له خوا کېږي چې بهرني پوځین له افغانستان ووزي، او بل د امریکا له خوا ده چې افغانستان باید د ترورستان ځواله ونګرځي په افغانستان کې چې طالبان باید تضمین ورکړي. دغه دوه ټکو په پام کې درلودل سره زه فکر کوم چې اصلي د بحث محور باندې خبرې دي.
پر اوربن سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلې دو پر مسلې هم خاغلی خلیل زاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډیر تاکید کړی. خو طالبانو تر اوسه له دې کار ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تېره بیا د روژې د میاشتې مناسبت دی اوربن اعلان ول دي. خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړی او په دې ورستیو ورځو کې هم لیدل کیږي چې حمله ته بیا زور ورکړي. دا چې سبا بیا په دوحه کې د دوړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري. د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی ورته ډیر خوشبین نه دی.
څو مشکل وجود لري او دا چې آیا د ټولو نړیوالو مخونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري کنه؟ دا یو او پایله زمون چې طالبان خپل وختنه هر څومره چې امریکایان ورته نرمخې دي خپل وختنه زیاتوي یا اختلاف کوي. دا په طبیعي ډول کې دا چې د مذاکرات د ګول بای شوګر
دا یوازې ستانک ځای نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او یو د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل په اړه چې تمه ده سبا به د خبرې پیل شي، په دې اړه جزئیات اورول. د خبرې نن د روژې د پیل په خاطر ځنډول شوی وي او په تیرو څو ورځو کې هم د خبرې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانې 13 ورځ ډلیزه وسلواله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې مبارک کې میاشتې د پیلېدو په شپه د حملې مسؤلیت طالبانو ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیاتو پوښتل.
احمد فرید دسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره. نه، هشدارهای دریافت کرده بودند. تعداد تلفاتی را که اینا میگن هم تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیش هم 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده. اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستند، 20 تن تلف شدن در حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک هاموی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف دو خانه هایی که بود، ما این صبح خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم، به اونجا بسیار خطرات هنگفتی به اون خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر به اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتند، 20 نفر زخمی داشتند. همچه چیزه اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگر، در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی بیه.
غزالی صاحب، چارواکو په دې اړه چې څوک یې نیولی دي د حملې په تړاو، یا دا چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه یې څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای ما صحبت نکرده که مسئولیت یادسه رو گفته به دوش گرفته باشه، میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده بوده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندانی امنی آمده چطور آمده، میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندانی امنیت در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم که نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې په دې ولایت کې د تیرې ورځې د خونړۍ حمله په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د راپورونو له مخې 40 کسان وژل شوي، چې ډیری دولتي سرتیری دي او لسګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم خپه دی چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ، خو دی ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل هم درلودل. ښاغلي کرزی دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي کړې ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډېر زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړه. راځو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه سوه او هغه موارد واضح سول، خلکو ته واورېدل سول. تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر عنعنه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه پکې کاوه، اما ګډون مې نه سوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس د اجرایی پښکې مخالف و، نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیر پښکې مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مې نسوای کولای، ګډون مې نسوای کولای، دا و چې ما رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړه کړې وای، یا پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسیدلې وي، بیا د سولې نتایج راولي وي جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه، نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکرات ته او پیرفته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلل، شرکت مې نسوای کولای، خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق دغه و چې
یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و، تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړي، خو ولسمشری ته کاندید و غیر یو کس چې ولس کسانو دوی لاړ نه پدې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو د ټاکنو تم نمان نه یاست، نو او دغه دلیل تر ډیره چې جنګار کې د چې د یو کمپاینی جرګه تاسو ول ګډون وکړي؟
نه، هغه دلیل په ما کې نه. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوه و مذاکره وزای تر رسیدلې و او د جرګې فیصلو به زه په پیدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجه په خوا باید وي، هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و، باید چې په پای کې د مذاکرات جوړه سوی وای. نو متاسفانه چې هغه سیم وسوله، طالبانو جرګه رد کړه او وی نه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوا رد د سولې د پروسې
د قرارتیا او یا بندیدو باعث نسی بلکې موږ باید هڅه وکړو چې دا پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نسی.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو م اورېدلی واوسئ، شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیاته واوسئ چې دغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد شول د پرېکړې لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سولې تاکید کړی دی او غوښتي دي دغه موارد مطلق تایید کړو او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابۍ باعث یو، خو هغه ځینې موارد چې په هغه کې اختلاف نظر سته او په هغه کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کامل توافق لرو او ارزو به چې دا ماده د سولې د پرمختګ باعث او ومنل سي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي، د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، البته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مداره چې مؤثرې سي، هیله مداره چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولت ورسیر او بچانو ژوند دی پاتسی او هر ورځ بلنسی د دوار خو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان اوس مرده خو دوار د افغانستان بچان دي، د دې لپاره چې دا غمیزه ورکسی او لندسی او قطسی او بندسی غواړو چې د مذاکرات جر تر جر کامیاب شي، خو د امریکای او د طالبانو د مذاکرات سره سره دا هم ډیر زوري رسول لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي، زموږ او د طالبانو ترمنځ د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاورته د ملي اتحاد او اتفاق لري د سولې او د آینده ژوندانه کښېشتو.
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې هم د ورونو غږ کېدو، حتی مو کولای چې افغانستان کې سوله راسي او هم د اوس د ښاغلي غني په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دومره سوی چې طالبان لاړ سي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. څه فکر کوئ ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې دغه هڅو د تر دې دمه چې کوم رنګ راوړی د سولې لپاره نه درلود، همغږي نه و کوم بل موضوع؟
هلته امریکایان سوال نه غوښتل، هلته امریکایان د سولې مخالف و، هلته امریکایان په شدت او په ټول توان زما د سولې د کوشش مخالف کاوه، پاکستان مخالف هلته او امریکا مخالف و، خو زه په دې پوهم چې طالبان د افغانستان خلک دي او موږ د افغانستان خلک په د پردو په جګړه کې مرو، چې دا جګړه زموږ نه ده، دا د پردو د منافعو ده او موږ او طالبان د افغانستان خلکو ورونه سره ورو، نو ما په ډېر درک او احساس دا خبره کړې چې طالبان زموږ ورونه دي او دا حقیقت دی، زموږ ورونه دي او دا جنگ باید بند شي.
د امریکا او د پاکستان یادونه موکړه، هغه وخت کې تاسو ویلي و چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معاملې ده، څه ډول معاملې و په کوم لامل مودا موضوع ویلي؟
ثابت شو هغه ثابت شو چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع شو، کله چې موږ غوښته نه شروع کېدل، طالبان هم غوښته چې مذاکرات شروع نه کېدل، زما په دوران کې ډېر کوشش وشو موږ هم ډېر ځکه کې نه کېدل جنګ د پردو معاملې نو ډیر دی، هغه بیا ورس بحث دی، خو جنګ زموږ نه، خلاصه دا کلام دا جنګ نن هم زموږ نه دی، پرون هم زموږ نه دی، په دې جنګ کې صرف افغانان وژل کیږي خو منفعت د پردو دی.
که تاسو راته وایئ چې امداوس د امریکا او روسیا هم په افغانستان کې د سولې لپاره داسې ښکار کوي افغانانو ته چې دوی هم د سولې لپاره کار کوي، څه فکر کوئ د دغو دواړو هیوادونو د سولې لپاره په هڅو کې توپیر څه دی او څه فکر کوئ د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته سولې کې
همکاري وکړي؟ موږ غواړو چې دواړه سره همکار وي، زما شخصي کوشش دا دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي، د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او 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 همکاري دا په افغانستان د لپاره مؤثر وي او د سولې لپاره مؤثر وي. نو موږ د دې ستوري هوادو بیل کوشش نه غواړو، موږ ګډ کوشش او رښتینی کوشش غواړو.
تاسو طالبانو ته یو لیک استولای وو، هغه هم د افغانستان د سولې لپاره، دغه لیک تاسو مو ترلاسه کړ؟
دا هغه لیک جواب مې ترلاسه کړ. هغه خو مې دوه کال دمه خاستولی یو لیک مې په هماغه مضمون رئیس جمهور ته استولی په هماغه هدف او بل به هم ته طالبانو مشران ته مولوی حبیب الله خان صاحب ته استولی او جواب مې دا هغه ترلاسه کړ خو د رئیس جمهور سم جواب ترلاسه نه کړ.
جواب یې څه و؟ دغه جواب
هغه ویل چې موږ د جرګې مخالف نه یو. ما جرګه غوښته و چې موږ افغانان به راټول شو خپلو کې جرګه وکړو او د پردو لاسونو په دې خاوره کې لنډ کړو چې زموږ د مرګ او ژوبل له باعث کېږي.
د نورو هیوادونو تر څنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره کار شروع کړی ده. څه فکر کوي دغه دغه همکاري ښیي چې وایي او یعنی دا وایي چې موږ افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوو دغه دغه همکاري په څه مشروطه ده؟
مش شرط نه دی ورته شي. زموږ شرط یوازې نه دا دی چې دا همکاري دي رښتینی وي حقيقي وي او د افغانستان د ثبات لپاره دی. او دا چې
مو خو شرط نه لیکي دغه شرط څه دی افغانستان لپاره؟
هغه مش شرطونه نه دی شي. او دا چې ستره هوادونه او د همسایه هوادونه په افغانستان کې خپل شخړې مختنه وړي. افغانستان جدي د شخړې ځای نه بلکې د همکاري ځای سمور حسادات او خدای دې چې دې تور سر
قطر غونډه کله لاغ وسوه لامل څو د تاسو په نظر او آیا بیا به مدا سي غونډه تاسو لار شي په قطر کې کوم طبيعه ورته لري څو ورته ورسي
دا چې عامل سو په غو بنه شکه ډیرو خو ارزو مدار چې بل بین الافغانی غونډه ژر تر ژر جوړ شي او ژر تر ژر افغانان خپل سرکښین او پر خپل سرنوشت په خپل خبرو کې په خپل لاس یې وټاکي د پرودوسر د خارجي هوادو سبو ارزو دا د کوشش دادي چې د افغانستان په سولې کې همکار سي او د افغانستان د ثبات تضمین وکړي دوی او همسایګان.
دا چې تاسو په 2014 کال کې لبلس مشر غنی نه ملاتړ کړو په هغه ملاتړ مو پښمانه یاست که خوښ
ما به شک شمه ملاتړ ځنی وکړ لاسه سبشت باندې ما مناسب سړی بلی دی کار لپاره خو ارزو می ده چې د یو د حکومت د افغانستان لپاره د سولې او د سعادت بایسي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی او چې له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
سکل هم د روژه لر رسیدو سره د کابل خار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوی. کابل خاریان وای هر کال په دغه میاشت کې اکثرا د خوراکي موادو بې لوړیږي خو افغان چارواکي وای چې د خار ټولو پلورونکو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې د موادو د بې لوړولو ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
زور است که سر یعنیم سل دو سا شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یا من او را خلوم بور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نه.
د کابل خار بیوزلی و سیدون که بایی د روژه لرا رسیدو سر د کابل پا مارکیتونو که د خوراکی موادو بایی دوم را لوڑی شوی چه دوی دا خستل و توان نلری. شلکلن روحلا چه د کابل خار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي. ازادي رادیو ته وویل په ورس کې سل یو نیم سل افغاني ګټي خو د خوراکي موادو د بایو د لوړېدو لامل نشي کولای چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
ار څه قیمت شوی دی ورغه قیمت شوی روغن قیمت شوی او بوره قیمت شوی غریبان نشي کولای او کراچوان نشي کولای چې اورو اهلی زور است که سر یو نیم سل دو سا واس مینه کی مونږ خپل یو من اورا خلوم پور است که اغم کله پیسې برابر شي کله برابر ایږي نه.
د دغه خار بل وسیدون کې جاوید وای په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانیږي خو دلته ګرانیږي.
یک آرد 14.5 رپا شده یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رپا روغن هم بلند رفته 1000 بود حالا 1050 رپا شده. از ماه رمضان که بعد از مدت دیگه مملکت ها کسی تا شده میره در مملکت مشمو کسی بلند شده میره. حالا من شخصا خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشم.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وای افغانستان یو وارداتي هواد ده او د موادو د بایو لوړیدل د گاونډي هوادونو مارکیټونو پورې تړلې دي. دوی دا هم وای مواد للوې واردونکو نه په لوړو بایو واخلیو په ډیره لږه ګټه پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبسینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تیره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دې د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښار والی وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل ښار والی ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د موبایل مونږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي.
انصاف او عدالت کار بگیرن.
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي، خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوې نه ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د هم تاسو ته وړاندې کوو. خو دا شیبه اجمل انته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
داسې حال کې چې نن د روژې لومړۍ ورځ ده، د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د طالب وسلوالو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو او درنو مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي. په هرات کې چارواکي وایي چې دغلته د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تېره شپه وسلوالو څوارلس ولسي وګړي وژلي دي. د هرات د امنیه قومندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو تنو جسدونه موندل شوی دي. په کندهار کې د 215 ماتم کلی اردو مرستیال ویاند احمد صادق ایسا ویلي چې د خاکریز ولسوالۍ درویشانو کلی کې په عملیاتو کې وسلوال طالبان وژلي. له فراه ولایت څخه هم د نخطو مرکشوب لوري رپورټونه ورکړل شوي. دغلته د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله قانی ویلي چې طالبانو تیره شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته برید کړی چې شل تنه پکې وژل شوي. د فراه نه په یو بل خبر کې راغلي چې د بکوا ولسوالۍ کې د هیروینو په فابریکو د نړیوالو ځواکونو لخوا بمباری شوې دي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. تر اوسه څرګند نه ده چې وژل شوي کسان طالب وسلواله او که ملکیان دي. په فاریاب کې هم امنیتي چارواکي وایي چې اتلس مخالف وسلوال په یوه نښته کې وژل شوي دي. په عین حال کې که جګړو زور اخیستی، په دوحه کې بیا د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدراعظم عمران خان ترمنځ وروستیو ټلیفوني خبرو هرکلی کړی. او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د استولو په خاطر په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پر روانو کورنیو چارو نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه یوه نړیواله مسله راخلو. د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. واشنگتن پر مسکو غږ کړی چې له وینزویلا څخه ووزي، او مسکو بیا له واشنگتن غواړي چې په وینزویلا کې له خپلو غیر مسؤولانه پلانونو څخه لاس واخلي. رضوان مراد د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبر د خبر د مرکزی څنګه د راپور پر اساس وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د وینزویلا د بحران په اړه پر یو بل انتقادونه کړي دي او د وینزویلا په حق له د یو بل تګلارې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له ای بی سی تلویزیون سره په خبرو کې پر مسکو غږ وکړ چې له وینزویلا ووزي. مایک پومپیو ویل چې ډیر ژر به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني، او د نوموړي په وینا دا ښکاره خبره ده چې موږ غواړو روسان، ایرانیان او کیوبایان له وینزویلا ووزي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي و دی نه غواړي چې واشنگټن د وینزویلا په شخړه کې ښکیل کړي. نوموړي ویل ده له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په وروستي تلیفوني تماس کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا پرته له یو مثبت کار په وینزویلا کې بل څه نه غواړي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي امریکا باید په وینزویلا کې خپل غیر مسؤلانه پلانونه بند کړي. لاوروف په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري کانفرنس کې امریکا تورنه کړه چې د وینزویلا د قانوني حکومت د لرې کولو کمپاین پر مخ وړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا غږ وکړ چې غیر مسؤلانه تګلاره پرېږدي او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې عمل وکړي. روسیې چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره ټینګې اقتصادي اړیکې لري، په تیره مارچ میاشت کې وینزویلا ته په دوه الوتکو کې 100 سرتیري واستول. د امریکا حکومت ګمان کوي چې په دې سرتیرو کې ځنګړي ځواکونه او د سایبري بریدونو متخصصان شامل دي. متحده ایالات بیا د وینزویلا د حکومت له سیاسي مخالف خوان ګوایدو چې خزانه موقت جمهور رئیس اعلان کړی دی ملاتړ کوي. د امریکا په شمول د نړۍ 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د مشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر او ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. د ماښام لو د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د ماښام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، له هلمند په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د بوست په نوم سیمه ایزه راډیو څنګه یو لس کلنه شوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدل هم مه هیروئ. څه هم د ټول هیواد په کچه سلګونه غږیزې او بیلابیلې رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوي دي، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه یې تقریبا ټوله جګړو او ناامنیو نیولې، راډیوګانې څنګه فعالیت کوي؟ په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی وروسته له 11 کلونو د یوې راډیو، یعنی د یوې محلي سیمه ایزې راډیو چې بوست نومیږي، د دې فعالیتونه څارلي دي او په خپل راپور کې د دې راډیو فعالیتونو ته کتنه کړې.
دلته یو شمېر کسان د یوه واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځنه کوي. په هلمند کې که څه هم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو بوست چې په 1980 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی څنګه یوولس کلنه شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزي کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلی کړي، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي وانه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسمې کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، ول اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. در رسنوی کارونه په مجموع کې اول ځان دریادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډیر زیات د ځای نشتون دی، د همکارانو ډیر کم، اندازه ماش دی چې موږ چاته ماش نس ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته شش قدرونه راغلي دي مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي کاته کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای لري د چراغلې دی فقط پرموږ ټیکسو ډیر کړی، نو ټیکسو د مو مالیات مو بیخي ډیر لوړ دي، نو که موږ کمزوري سیویو دوستان ته زداوام چې علت دغه دي چې مشکلات مو ډېر.
عبدالسلام زاهد ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برښنا بل د فریکونسي د جواز لګښت او مالیه د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمی ورکړی دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غږیز رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې رادیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی دی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی شمیر د غزاینو څخه راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست رادیو یو اوریدونکو په ځلا مطمئن ول موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست رادیو خبرونه سوا چنم ز خوان اخم او اوریدونکو خوان ځنه اخی او مشتاق خبرونه په زړه پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې خبرونه موږ ته په زړه پورې دي او خلک هم په خوشاله دي موږ هم په خوشاله یو. په تلای دي ته نور مو وسوار کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې کې او چې دا موږ سمش پښته نه کړل دا زموږ په خوشاله دي. نو موږ د غوانو چې د زاید صاحب سره چې موږ ته دا روان راځي چې دا خبرونه جوړې کې لکه ټول کې راځي چې جوړې کړې به
بس رادیو خپل خبرونه پر نه اتیا اشاریه اف ام چپاکوي. په هلمند کې د مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیل له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولې دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې څلور دیرش رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولې دي چې پنځه په مرکزي زون، څلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس رادیوګانې، اتلس چاپی او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاستایی د ازادۍ رادیو هلمند.
نه جنگ دی باید نه وي، جنگ د افغانانو سره در په در کړ. اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جګړه بیخي بالکل آرام ده. اسلام د سولې دین ده، د مینې، د محبت، د ورورۍ، د اخلاص، د قوت دین ده. طالبان خدا خواهش داره سره کینه د دواړه طرف افغانان مري. د روزه میاشت سره د سولې او د خیر لازم سره جه کې په خپل من سره جوړ شي.
دا جنگ جګړه خو پر رژه کې نه دی خې. رژه خو مبارک میاشتو دا په کول کې و میاشت دا کې داري دوی دا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
قرآن کې الله تعالی فرمایي چې صحلا کې ډېر خیر ده او مسلمان په هر وخت کې روزه یې کې بوزه کې مسلمان باندې ظلم کول دا حرام ده او خاص کر روزه کې دا ډېر بهترینه میاشت ده. په دې کې خوب کار ده چې موږ تاسو خیر خوایي وکړو. جنگ خو نه ده پکار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي؟
بدر جد امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله طول تړلی دي. بيد موږ آرام وسیګو دیولس میاش موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژې کوس
مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
د کابل خر د یو شمیر وسیدونکو نظریات مو اوریدل چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې څرګند کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی محمود سایقل وایي افغانستان اوس مهال په دې سازمان کې ښه او د پام وړ ځای او مقام لري. ښاغلی محمود چې پرون یک شنبه په کابل کې د افغانستان د سیاسي او حقوقي څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل په وروستیو څو کلونو کې افغانستان په دې سازمان کې د ځان د مطرح کولو لپاره ښې هڅې کړې دي. د ښاغلي سایقل د څرګندونو جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي افغانستان په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب په ټوله دوره کې رقابت نه دی کړی او کله به چې کومه رقابتي مسأله مطرح کیدله په شاتګ به یې کاوه. محمود سایقل د یک شنبې په ورځ د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو تنظیم شوي بحث کې وویل په وروستیو کلونو کې د هڅو په نتیجه کې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتو په سازمان کې غوره ځای نیولی دی.
در کل ما آیسته آیسته شرایط برابر ساختیم.
دو بل پا مجموع که من رو رو دا شرایط برابر کرل چه افغانستان ده خل و بغاڑی پا صفت بدل شی. ندا چه ده نور تر سیور لانده ولی دل شی. زمونگ ده لوب سطح فوق العاده لوڑا و مهم شوی. او فکری او تخصصی ذخیره مو پا ملگر ملتو او ده بحرانه چارو پا وزارت که دیره شوی ده.
هم زیادتر باشه.
خاغلی سیقل وویل د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د تروریزم پر ضد د مبارزې د طرح جوړولو او د پلي کېدو لارې یې د ملګرو ملتو په درېمه کمیټه کې د افغانستان شاملېدل او نور موارد شته چې هسې ورته شوي دي. د همدارنګه د سولې د پروسې لپاره د دوستۍ د ګروپ جوړول بل هڅه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه ګروپ کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو پوهان وایي د ملي اوالي حکومت غوره بهرنی سیاست لري او وتوانید چې دغه هیواد د ملګرو ملتو په سازمان کې لوړې سطحې ته ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمیم صافی ازادي راډیو ته وویل
دغه ملي وحدت حکومت وکولی شو د خپل سالمې هغه بیروني سیاست چې خپل په کنټرول کې درلوده نو بدون د شک عبدالله سیقل صاحب هم خپل مثبت رول درلوده او افغانستان بالکل په هغه حالت کې نه ده، ډېر په یو مثبت خواته روان ده.
خاغلی سمیم وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې په سیمې او نړۍ کې غوره ځای موندلی او د دغو هڅو دوام کولی شي چې په سیمې او نړۍ کې د ده پر دریز مثبت اغیز وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
بصیر هیلمن له کابله په خپل سمس کې لیکلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو لخوا یو پر بل حملې یو مایوسانه پیغام دی. عبدالمنان له کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دې بندې کړي. مولوی خدایداد د فاریاب ولایت له المار ولسوالۍ څخه لیکي اوربند زموږ د ټولو افغانانو عرض و تمنا ده، د روژې مبارکې په خاطر اوربند وکئ. د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي باید په روانو خبرو کې په اوربند او بین الافغاني خبرو زیات ټینګار وشي. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال مخالفین باید افغانان په دې روژه مبارکه کې په کراره پرېږدي او اوربند وکړي. برات خان اسحاق د هلمند ولایت له بولان نه لیکي طالبان خو اوربند نه کوي نو افغان حکومت د خپلې خوا اوربند اعلان کړي. نظام الله ساپای له کونړ لیکي طالبانو ته وایم د خدای لپاره راسئ په دې روژه کې اوربند وکړئ تر څو دا مبارکه میاشت په سوله او امن کې تیره کړو. پر نورو موضوعاتو هم اوریدونکو اسمسونه راستولي. جاوید له کندهار لیکي زما له ښاروالۍ نه هیله ده چې د خوراکي موادو په نرخ باندې پام وکړي چې روژه مبارکه ده او نرخونه ډېر لوړ سوي دي. او تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکي چې د روژې په رارسېدو سره په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوي، چارواکي د پاملرنه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خپل نظرونه د افغان بی سیم په 813 شمیره اسمس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. او دا هم د خپرونې په پای کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي. که د یوې ښځینه پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي، اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي، او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د ښځې نوم وچی والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې ما په کورنۍ کې د ما ښځه مغر رول لري څه زی لره د ما لور
د نانه نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار ورور میړه او زوی په نوم پیژندل شي او لا کوره بهر چاپیریال کې د یوې مېرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کیږي چې ځینې وخت ترې لوی شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. دا خپرونې په وروستۍ برخه کې له یو ارواپوه سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د ماسپخین شاوخوا دوه بجې وې. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وې. یوه ډله نجونې له ما مخکې روانې وې. د هغوی خبرې مې اورېدې. یوې یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي، ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کیږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغې په سختۍ پښتو ویله، خو راسره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایم چې زموږ نوم په کوڅه کې مه اخلي، چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړي. زموږ نوم واخلي، بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زه خپل نوم چاته مه وایي، یا خپل نور نجلۍ سره ووایي چې زما نوم مه اخلي په کوڅه کې. چې رول سره چېرته ځم، بیا ما نوم مناخلی خو مخکې.
نوم د هر کس د هویت یو برخه ده او اکثره وخت په ټولنه کې په همدې نوم پیژندل کیږي. خو په افغانستان کې زیات شمیر نارینه د خپل کور د خزینه وګړو د نوم لا اخیستلو سره حساس دي او آن توند خبرګون ښیي. په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی جمیل د خپل یو ملګري کې سره ته کوي چې اوس په زندان کې دی.
زمونږ په کلی کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم زده کړه او د بل چا خور نوم زده و، هغه ته په ټوکو او دغه باندې بهیم داسې کله کله کېده د خور نوم اخیسته، بله ورځ همدا راپسېدلی و، همدا وړکی په چاقو وهله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه یې د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره کیږي چې نمونه یې پټ وساتل شي. او یو کله ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یاد وایي، چې کله پیغله واده پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند او زوی په نوم یادېږي، هغه وایي هیڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په
خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پیژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پیژني. ځینې خو بیا د ماین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند ښادي ورپورې تړلي وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې همیشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پرېکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي که نه، خو زه په خپله غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم
ولیکي.
د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغانو ښځو غواړي چې له خپل هویته تیرې نه شي.
زما خپله خواند ډېر روشنفکره سړی ده، شکر دی موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي، باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ماته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده، ولې لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت د هغوی تر مرګه هم دوام کوي، او آن د یوې ښځې د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل شوي دي، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سر، یعنې هیڅ شی هیڅ چیرته د یوې ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې حتی یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تبان یو ظلم ده.
خو دا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وایي
د زنانو نوم اخستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانو نوم اخستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دي، که نارینه دي که ښځینه دي، انسان په همدې نوم یادیږي نن سبا او په آخرت په روز حشر کې. صحابه کرام نمونه د هغوی ښځې نمونه چې نن پورې خلک په ډېر باعزت یادیږي، هغه عیب نه لري، تا نوم عیب لري چې پتو پنهان پاتې شي.
ځینې بیا په دې نظر دي کومه ستونزه چې له کوم لوري راپورته شوې اړتیا د هماغه لوری حل هم کړي. د ښځو د هویت د پټولو ستونزه هم که د نارینه وو لخوا حل شي نو ګټوره چاره بلل کیږي. د عامه اړیکو او ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر هم له هغو ګوتو په شمیر وګړو له ډلې دی چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یې په ټولنیزو شبکو خپاره کړل. هغه وایي دا کار یې ځکه وکړ چې نورو کسانو ته وښیي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه وګړو نوم اخیستل شرم نه دی.
په سیاسي ډګر کې داسې انګیرل کیږي په افغانستان کې چې سیاسیون دې باید د خپلو ښځو او خورو مورو او د لورګانو د دوی باید نومونه وانخلي، یو ډول ته د شرم معنا ورته لري. نو ما تقریبا څو کاله مخکې ده که څه هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول چې زه په دې باورمند یم چې زما په کورنۍ کې د ما ښځه هماغه رول لري چې زه یې لرم، د ما لور هماغه حق لري او هماغه د هویت د درلودو حق لري چې زما زوی لري. حتی زه فکر کوم چې زما لور حق ډیر لري، ولې چې دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمېر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د مانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي. خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته یوه نوې پدیده ده. د دې وزارت د عامه اړیکو او په رسنیو د څار مشاوره صالحه اسحقزی خالقی وایي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډېره مننه کوم زما پام مو د موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعات و فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل دپاره یو لاره پیدا کړو.
ظریفه غفاری ما د میدان خار اوسنی خارواله تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووزئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي؟ که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي؟
زموږ د ټولنې جوړښت داسې دی، موږ ته یو خاص ډول هویت، یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نورو وګړو پورې، هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې، او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. له بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی شي هغه کسان ته چې د همداسې وضعیت کې مخ کیږي. دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي، دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل د ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته، یا فکر کوي که د خپلې میرمن یا د کورنۍ د ښځینه وو نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره یې په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي، له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زیږولی شي؟
دا په دې معنی ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ، د هغه ټول هویت واخلئ، د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدئ چې خپله واوسي. نو دا کولی شي په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره، تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پرې باندې اغېز وکړي. بعضې کسان کیدلی شي په دې خاطر چې بې هویته کیږي د ژوند نه صرف نظر وکړي، یا خپل ځان ته اهمیت قایل نه اوسي، یا د نورو د ګستاخي او توهین لامل وګرځي همیشه یا زین زین پریکړه په ژوند کې وکي مثلا خپل نوم واړوي مثلا زین مهم ارزښتونو ته توهین وکي مثلا عرف ته مذهب ته نارینه ته داسې وزتونه کې یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا سي چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی همیشه د پوښتنې لاندې راسي چا سره دوه خبرې وکړي ستړي مسي وکړي د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپل رواني ستونزې دي بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځته راوړي چې هغه خپله هغه شخص زغمي هغه پورې ډېر مربوط کېږي.
استاد که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې زه د هغو کسانو چې په خپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې دپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینهو له خوا نه شروع سي یا په نارینهو کې د دې لپاره فکر او کمپاین وسي یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو پوهنتونونه او دا د معاصر نړۍ بنسټونه په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبق په هکله باندې بحثونه او څېړنې او ناستې او خبرې وسي او هلته په دې هکله باندې ځینې ځینې سمبولیک اقدامات وسي چې ورو ورو دا سنت را مات شي دغه وضعیت ته.
او نارینه باید څه وکیږي؟ څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي؟
دا خپله د نارینه په وجود کې چې کوم خاصیتونه یا د ده په روان کې چې کوم شی پراته دي هغه د ټولنې دي، یعنې ټولنه کې باید تغییر راشي، هغه جوړښت کې باید تغییر راشي. طبعا نارینه د یو فرد په صفت د خزینه او ترڅنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت په ټولنه کې غړیتوب لري باید خپله ونډه ومني. دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري، برنامو ته ضرورت لري او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آګاهي منځ ته راسي او وضعیت را بدل سي د ښځو په ګټه.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي.